بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران ریډیو قرآن اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د شنبه د ورځ 1400 لومړی لمریز کال د اوږدې د میاشتې 12 ده چې د 1440 د سفر د میاشتې له شپږمې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د سپتمبر له درېمې نېټې سره سمون خوري. ایزانو زلی اسقر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سرسم د ایران افغانستان سیمه او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په افغانستان کې د ناامنیو د دوام په وړاندې د طالبان د حکومت د مسؤلیت په اړوند یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. ورپسې به د افغانستان د اقتصادي ننګونو په هکله د اقتصادي چارو له کارپو او په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد ښاغلی عبدالله انصاري سره زموږ د خبریال مرکه واورئ. په دوام کې به هم د ایران افغانستان او کوخ پاتې سو نو د ځینو بهرنۍ ورځپانو مهم خبرونه او مطالب تا سره شریک کړو. او په پای کې به هم د برتانیې له نیواک سره د ملي ورځې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره به مو د نن ورځې خپرونه ختمه سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت شو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایي چې د ایران له لوري د داعش مات او د دسیسو شنډول د امریکي او د لویدیځوالو د تور لګونې لامل دی. د ایران خارجه وزارت بیا ځلې تاکید کړی چې د امریکا په وړاندې به د خپل ولس له حق څخه نه تیریږي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د هلو ځلو په دوام تاکید کړی دی. تفصیلي خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې د غړو او د دغې ټولنې په ومی غونډه کې د ګډونوالو میلمنو په کتنه کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت له اهل بیت څخه په الهام اخیستلو سره د استکبار او سره اجدها په شاور ټمبوله او پرمختګ یې وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای نن په دغه کتنه کې په اسلامي نړۍ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اهل بیت تو محبوبیت او عظمت به ساره او بلاو ټینګار وکړ چې اسلامي ایران د سلطې د نظام په وړاندې د اهل بیت د بیرغچی په توګه باور دی چې په اسلامي دنیا کې هیڅ مذهبي قومي فرقیز او توکمیز توپیر او واټن حقیقي نه دی او یوازنی حقیقي واټن او فاصله د کفر او نړیوال استکبار له جبهې سره د اسلامي دنیا سرحد او پوله ده. دوی زیاته کړه نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د یو سمبول او ژوندي حقیقت په توګه توانېدلی چې د ډول ډول دښمنیو او بریدونو په وړاندې ټینګ ودرېږي او دغه تازه راتوکېدلی نیالګۍ په سترې ونې بدله کړي. البته له سمبول جوړېدو مقصد له سیاسي جوړښت څخه الګو اخیستل نه دي، بلکې د امام خمیني په اصولو باندې منګول یې لګول دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د زورویانو او بدماشیو په وړاندې درېدنې ته د نورو ولسونو هڅول د سلطې د نظام د قهرېدو او د هغوی د دښمنۍ یوه وجهه وبلله او ویې ویل په مختلفو هېوادونو کې د امریکې د جنایتکارو پلانونو شنډول چې یوه نمونه یې داعش وه له ایران او شیه مکتب څخه د ویرونې د پرله پسې تبلیغاتو او په نورو هېوادونو کې په لاسوهنې باندې د ایران د تورانولو سبب سوی دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په نورو هېوادونو کې هیڅ دخالت او لاسوهنه نه کوي، د سلطه پالو تور لګونې د اسلامي نظام د پام وړ پرمختګونه په مخنیوي کې د هغوی د عجزۍ او ناتوانۍ له امله وبلل یو زیاته کړه. البته د استکباري سیاستونو په وړاندې ټول باید هوښیار واوسي او ورسره ملګرتیا ونه کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د استکبار اوسني سیاست په اسلامي نړۍ کې د توپیرونو او غیر حقیقي واټنونو ستر ښودل وباله او څرګنده کړه چې د شیعه او سنی عرب او عجم له شیعه سره د شیعه او له سنی سره د سنی مسلمانانو د جنګولو لپاره پلانینګ او لمسول د ستر شیطانی بخښنه وارم د ستر شیطان یعنی امریکا سیاست دی چې په وړاندې هوښیار توپ په کار دی. حضرت آیت الله علوز ما سید علی خامنه‌ای په پای کې څرګنده کړه چې د اسلامي دنیا راتلونکی یو روښانه راتلونکی دی او شیعه ټولګه په کښې ستر رول لوبولی سي. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت او ولس د خپلواکۍ د لارې د شهیدانو د وینې او د هیواد د عزت او کرامت په برکت د استعمار د وارثانو د زیاته غوښتنې او زورویینې په وړاندې ولاړ دی او له خپلو روا حقوقو څخه به تیر نه سي. ناصر کنعاني چافي نن د ایران په جنوب کې د استعمار په وړاندې د مقاومت د غورځنګ د ستر سردار شهید رئیس علي دلواري د یاد د لمانځنې په هکله په خپل انسټاګرام کې ولیکل: له استعمار سره د مبارزې ورځ د مجاهد میړنی او لتیریګر او زیاته غواړو استعمارګران سره د مبارزې د سیمبول شخصیت شهید رئیس علي دلواري رایادونکی ده. د ویل ده چې په 1920 میلادي کال کې زیږیدلی رئیس علي دلواري یو ازادي غواړی او پتمن کس او په تنګستان او بوشهر کې د لومړي نړیوال جنګ په دوران کې د انګلستان د تیریګر او استعمار پالو پوځیانو خلاف د ایران د سولې د پاڅون مشر و. د تنګستان خلکو د رئیس علي دلواري په مشرۍ په انګریزانو باندې په بریدونو کې هغوی ته سخت زیانونه واړول چې په یوې حملې کې رئیس علي دوه جګړو پورې انګریز افسران او یولس هندي عسکر ووژه. رئیس علي دلواري بالاخره د 1915 میلادي کال په اوري کې د 30 کالو په عمر کې په بوشهر ښار کې له تیریګر پوځیانو سره په نښته کې په شهادت ورسېدی. د هرات ښار په گزرګاه جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ځان مرګی برید چې د طالبانو د سرسخت ملاتړي ملا مجیب الرحمن انصاري په ګډون د لسګونو تنو د مرګ ژوبلې سبب سو په پراخه کچه غندل سوی دی. د دغه برید مسؤلیت چې اصلي هدف یې د ملا انصاري په نښه کېدل ښودل سوی داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. طالبانو په دې برید کې د ملا انصاري د هغه د ورور او امنیتي ساتونکو په ګډون د 300 تنو د وژل کېدو او 22 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ځایي سرچینو ویلي چې د برید د وژل سوي کسانو شمیر شاوخوا 40 او د ټپیانو له اعلان سوي ارقامو څخه زیات دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي ځانګړی دفتر یاد شوی برید غندلی او د عبادت ځایونو د خوندیتوب غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې پخواني شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او ګڼو نورو افغان سیاسي څیرو هم دا برید غندلی دی. همدارنګه د مجیب الرحمن په وجلې د طالبانو د غبرګون په هکله زموږ خبریال فضل غنی حکمل راپور چمتو کړی دی.
د طالبانو اسلامي امارت پر مولوي مجیب الرحمن انصاري برید ته په غبرګون کې ویلي چې که په خپله دیني علما اړین احتیاط ونه کړي سخته ده چې د ورته بریدونه مخه ونیول شي. تیره ورځ د جمعې له لمانځه لږ شیبه وړاندې د هرات په گزرګاه جامع جومات کې د دغه جومات خطیب او امام مولوي مجیب الرحمن انصاري په یو چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دغه چاودنه کې د نوموړي په ګډون 13 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. د اسلامي امارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د استخباراتو لوی ریاست ته له نورو امنیتي ارګانونو سره په هماهنګۍ لارښوونه شوې وه چې د مولوي انصاري امنیت او خوندیتابو ته جدي پاملرنه وکړي چې همداسې شوي او د وژل کېدو تر وخته یې هېڅ ډول بېغوري او غفلت نه دی کړی. اعلامیه زیاتوي مولوي انصاري ته محافظین د مرمۍ ضد موټر اسلحه او نور وسایل ورکول شوي وو او له خپل مسجد او مدرسې بهر بچې نوموړي په هره جلسه او اجتماع کې برخه اخیسته اضافي امنیتي کسان به ورکول کېدل. د اعلامیه په خبره درې اونۍ مخکې د استخباراتو لوی ریاست یو عالي رتبه هیات د علمای کرامو د ساتنې او خوندیتابو په موخه هرات ته سفر کړی و او هلته یې د علماو د ساتنې او امنیت د تامین په موخه خپل ټول اجراءات ترسره کړي وو. یاد بلابي مولوي مجیب الرحمن انصاري ته د ټولو تهدیدونو په اړه معلومات ورکړي وو او همدارنګه د مدرسې امنیتي مسؤلینو ته هم په دې اړه ځینې سپارښتنې کړې وې. اعلامیه لیکي دا چې علما له خلکو سره پراخې دوامداره او ژورې اړیکې لري، په یاد برخه کې چې تر څو په خپل علما کرام لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوي ستونزمن کار دی. طالبان وایي د دیني علما کرامو په شهادت د اسلام دښمنان او د دوی پروژې نشي کولای په افغانستان کې د علما کرامو ارادې کمزوري کړي. تر دې وړاندې په ورته شکل د کابل په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه جومات امام امیر محمد کابلي، تر هغې وړاندې د جومات دننه په یوه جومات کې شیخ رحیم الله حقانی، او تر هغې وړاندې د سلفي علماو مخکښ دیني عالم شیخ سردار ولی ثاقب په خپل کور کې په مرموز ډول ووژل شول. د طالبان اسلامي امارات یې د عاملینو د نیولو او په سزا رسولو ژمنه کړې، خو تر اوسه د هیڅ دیني عالم قاتلی نه دي نیول شوي. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
د خبرونو دوام. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان د اقتصادي ځان بساین ته د رسیدو لپاره د پانګونې د جذب اسانتیاوې رامنځته کړي دي. دوی وایي اقتصادي خپلواکۍ ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې خصوصي سکتور په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي چې طالبان د حکومت د خصوصي سکتور لپاره په هیواد کې د پانګونې زمینه برابره کړې. دوی زیاتوي که خصوصي سکتور د هیواد د کرهنې، قانونو، د انرژۍ د تولید او خدماتو په برخه کې پانګونه وکړي، نو افغانستان به په خورا چټکۍ سره له اقتصادي بحرانه وژغورل سي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره د اقتصادي خپلواکۍ لپاره په ملي کچه یو خوځښت اړتیا سته چې د رامنځته کېدو لپاره یې د طالبان لخوا هلې ځلې روانې دي. د طالبان د حکومت مسؤلین په خصوصي سکتور او پانګوالو غږ کوي چې افغانستان کې د پانګونې د پراختیا لپاره اقدامات ترسره کړي او هر ډول همکارۍ ته چمتووالی لري. فلسطیني سرچینو د 1948 میلادي کال د نیواکي ټاټوبي په روغتون کې د موسی ابو حامد په نامه د یو فلسطیني اسیر د شهادت خبر ورکړی دی. فلسطیني اسیر موسی ابو حامد چې عمر یې یوازې 40 کال و، د بیت الله په ختیځ کې د بیت تعمر کلي اوسېدونکی و او د ناروغۍ په وجه یې دوامدارو طبي مرستو ته ضرورت درلوده، خو د هغه حالت ته په پاملرنې کې د سیونیستي رژیم د لټۍ په وجه شهید سو. د هغه شهادت ته په لومړني غبرګون کې د فلسطین د اسیرانو کلب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې سیونیستي رژیم د دغه فلسطیني اسیر د شهادت بشپړ مسؤول او ذمه‌وار دی. دا ویل ده چې سیونیستانو په تیرو 4 لسیزو کې د فلسطیني اسیرانو په درملنه کې په عمدي توګه د طبي بېغورۍ له امله سلګونه اسیران شهیدان کړي او دغه سیاست یې لا هم جاري ساتلی دی. د امریکې د ګمرک یا کسټمز چارواکو په دغه هیواد کې د 8 غیر قانوني مهاجرینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکې ګمرکي چارواکو پرون ویلي چې 8 تنه غیر قانوني کډوال له ریو ګراند سیند څخه د اوریدو او ټیکزاس ایالت ته د رسیدو په کوشش کې مړه سوي، خو وجهشتنه ژغورل سوي هم دي. د امریکې د سرحدي ګزمې ځواکونو د دغو وجه ژغورل سوي کسانو په شمول 350 غیر قانوني کډوال نیولي دي. د مکسیکو حکومتي چارواکو هم نجش غیر قانوني کډوال د ټینګولو خبر ورکړی. د غیر قانوني کډوالو وجله او بې درکه کېدل د امریکې د ولسمشر جو بایډن د حکومت یوه ستره ننګونه ګڼل کېږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د احصایو له مخې له 2014 میلادي کال راهیسې تقریبا 6000 او 460 تنه کډوال امریکې د تګ پر مهال سرونه خوړلي او یا بې درکه سوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایزانو د پروګرام په دغه برخه کې مو یو سیاسي تفسیر ته پام راړوم چې عنوان یې د افغانستان کې د ناامنۍ دوام او د طالبانو مسؤلیت. زموږ سره ملګری اوسئ. د هرات د جامع جومات د تیرې ورځې 14 شودنه کوي چې طالبان له تیر یو کال راهیسې په افغانستان باندې په واکمنېدو سره د دغه هیواد د امنیت په کنټرولولو کې پاتې راغلی او ترهګرۍ او د طالبانو مخالفې ډلې لا هم دغه ډلې د تاواني کولو او په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتولو لپاره له امنیتي نیمګړتیاو څخه استفاده کوي. د هرات 14 په داسې حال کې وسوه چې طالبانو د افغانستان خلکو ته د امنیت د تامینولو پاکله په کراتو ډاډ ورکړی و. د نړیوالو چارو کارپوه ساجان گوهل په دې اکله وایي طالبانو په عمل کې وښودله چې د افغانستان د امنیت د تامینولو لپاره ضروري وړتیا نه لري. طالبان چې په دغه هیواد باندې د واکمنۍ ادعا کوي د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د امنیت د ټینګښت له مسؤلیت سره مخامخ دي او منځ تشې ژمنې نسي ورکولی. په افغانستان کې د ناامنۍ او تشدد د دوام یوه ډېره مهمه وجه له کورنیو ډلو سره د طالبان د ضروري ملګرتیا نشتوالی ده. طالبان چې د واکمنېدو په پیل کې یې ځان له نور قومي مذهبي او سیاسي ډلو سره ملګرتیا ته ګروه من ښودلی وه، په عمل کې یې نه یوازې په دغې ژمنې عمل نه ده کړی، بلکې حتی له خپلو ناراضي قومندانانو سره یې په قهرجن چلند سره یې وښوده چې په هیڅ توګه د قدرت د عواملو د حلقې پراخولو ته تیار نه دی او د نجونو د زده کړې په شمول د افغانستان د خلکو په ډېرو غوښتنو باندې په سترګو پټولو سره په انحصاري توګه سیاست جوړوي او حکومت کوي. د افغانستان د چارو یو کارپو وایي طالبان نیت نه لري چې په افغانستان باندې له خپلې تېرې واکمنۍ عبرت واخلي او د خپلو تېر نیمګړتیاو کمزوریو په جبیره کولو سره د خپل حکومت ستنې د ملي غوښتنو په پوره کولو سره مضبوطې کړي. دغې ډلې په عمل کې وښودله چې لا هم غواړي په افغانستان کې حاکمیت د خپلې ډلې په ولکې کې وساتي، چې یوه ماته خوړلې تجربه ده. افغانستان په تیر لسیزو کې د نیواک او همداشان له مذهبي واخلې تر جمهوري او د طالبان تر انتصار پالنې پورې د مختلفو حکومتونو د جوړېدو په شمول ډېرې لوړې ژورې تجربه کړې چې په یو ډول د ملي وحدت د پیاوړتیا لپاره ضروري شرایط نه لري. په افغانستان کې د قومونو او مذهبونو او سیاسي اړخونو زیاتوالي ته په پام سره د هر هغه ډول حاکمیت جوړېدل چې په هغه کې ډله ییز او ملي مشارکت نه وي په ماتې محکوم دی. حتی د اشرف غني د واکمنۍ په پړاو کې هم د افغانستان خلکو د ملي ملګرتیا په اساس د ولاړې واکمنۍ حقیقي خوند ونه څکه. د سیاسي چارو یو بل کارپوه سره شمیر بیا په دې اړه وایي د افغانستان ټولنیز او سیاسي او قومي جوړښت داسې دی چې د ډله ییز مشارکت پرته دغه هیواد نسي اداره کېدلی. په هر حال طالبان د قدرت په انحصار باندې په ټینګار سره هماغه شان د افغانستان د ټولنې سیاسي فضا حتی د سیاسي ډلو لپاره هم بند کړې او د دوغو ډلو او نورو مخالفو د جذبېدو هیڅ لاره نه لیدل کېږي. په دې وجه هغه مخالفي ډلې چې ډېر جرأت لري د خپلو اهدافو د پوره کولو لپاره د وسلو پر اخیستلو سره تشدد ته لاس اچوي او دې حالت ته د افغانستان ټولنه له مخکې نه زیاته له کړکېچ سره مخامخوي. همداشان د افغانستان ټولنیز او سیاسي او قومي جوړښت داسې وي چې د ډله ییز مشارکت پرته دغه هیواد نسي اداره کېدای. په دې وجه که چیرې طالبان د تشدد ختمول غواړي نو تر ټولو لنډه او چټکه لاره یې په افغانستان کې د پراخ بنسټه او ملي حکومت جوړول دی چې په دې بڼه کې به تشدد غواړي ډلې یوازې پاتې سي او وبه شړل سي او امنیت به هم په افغانستان کې ټینګ سي. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به د افغانستان د اقتصادي ننګونو پاکله د اقتصادي چارو له کارپو او په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد ښاغلی عبدالانصاری سره زموږ د خبریال مرکه واورئ. په دوام کې به هم د ایران افغانستان او کوخ پاتې سو نو د ځینو بهرنیو ورځپانو مهم خبرونه او مطالب تاسو سره شریک کړو او په پای کې به هم د برتانیې له نیواک سره د ملي ورځې په مناسبت یو ځانګړې خبرونه واوري چې په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته خبرونه به ختم شي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د پانه درک دی او تاسو کولی شئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniwiat@yahoo.com و ایمیل ادرس ته چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکه شریک کړئ. نو زموږ سره مولا وسی د پروګرام تر پایه.
ښاغلی عبدالله ناصری د ننګرهار پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو، تاسو هم په جریان کې استئ چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت ته رسیدو یو کال پوره کیږي. ستاسو لاندې د طالبانو موقت حکومت د محل د کومو چیلنجونو یا ننګونو سره مخامخ دی او د طالبانو موقت حکومت د دې ننګونو مقابله کولای شي کنه شي کولای؟
افغانستان یو کال د مخه یو سیاسي تحول درلود چې جمهوریت نظام رنګ شو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت راغی. د افغانستان اسلامي امارت تر تک سره سیاسي تحول او سیاسي تحول طبیعي مسله ده چې ځان سره ستونزې او مشکلات لري. دا نه یوازې په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې، په خاصه کې په وروسته پاتې یا پرمختیایي هیوادونو کې دا مشکلات ډېر زیات دي چې په مختلفو سکتورونو په خاصه کې په اقتصاد باندې تاثیرات ډېر پکې وځي. دغه سیاسي سوال پر راتګ سره نړیوالو د افغانستان سره خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې او دغه پرېکړې یا دغه پرېکون دي اړیکو کوم چې افغانستان په اقتصاد او په نورو سکتورونو باندې خپل منفي تاثیرات پرېښودل. ګورې د افغانستان اسلامي امارت چې آیا له دې چیلنجونو سره اوس چې دم ګړی ورسره مخ ده، دوی ورسره مقابله کولی شي که نه شي کولی؟ دا یو داسې مسله ده چې د افغانستان اسلامي امارت نه بلکې د دنیا هیڅ یو ملک نه شي کولی. کله چې د دنیا سره د یو ملک اړیکې پرې کېږي، نړیوالې اړیکې پرې کېږي، نړیوال رسمیت پیژندنه موجوده نه وي، یو ملک په خپل سر هیڅ هم نه شي کولی، نه په اقتصادي ډګر کې، نه په سیاسي ډګر کې، او نه په اجتماعي او کلتوري ډګرونو کې. نن دنیا د یو کلي شکل لري او په کلي کې اوسېدنه پرته له راکړې ورکړې ممکنه نه ده. مقابله کول په دې معنا چې یو څوک ځان د سیالانو سره سیال کړي، اقتصاد ته رشد ورکړي، پرمختګ وکړي، نوې ټکنالوژي منځته راوړي، له شته امکاناتو نه استفاده وکړي، دغه ټولو مواردو لپاره د نړیوالو سره رسمي اړیکې، د نړیوالو شتون، راکړه ورکړه، سوداګري، دا ټوله مهمه ده. دا د نړیوال رسمیت پیژندنې پورې یو تړلې مسله ده او د دې چیلنجونو د منځه وړلو دا ټول د اړیکو په شتون کې کیږي. ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړو چې افغانستان یو وروسته پاتې او غریب هیواد ده، په داسې حال کې چې د نړۍ ابرقدرت پرته د نورو هیوادونو د همکارۍ او له هغوی سره د اړیکو د راکړو ورکړو نه پرمختګ نه شي کولی. دا یو طبیعي مسله ده.
مثاله که ستاسو ځواب هو وي او د طالبانو موقت حکومت د دې ننګونو مقابله کولی شي، نو له کومو لارو به کولی شي؟ ستاسې اند دغه لارې به کومې وي؟
که چېرته د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې دغه چیلنجونه چې کوم اوس ورسره لاس و ګریوان یې دا له منځه ویسي، نو د دې لپاره دوه عمده برخې موږ لرو چې یو په داخل د ملک کې باید څه وشي او یو بیرون د ملک نه څه وشي. بیرون د ملک نه باید نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان د دنیا لپاره خطر نه ده، افغانستان نړیوال نورمونه مني، افغانستان د خپل اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول نړیوال نافذه قوانین مني چې دنیا په کچه کوم نافذ شوي دي او د دنیا یې مني، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغانستان اسلامي امارت هم مني. نړیوال باید افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلک او د افغانستان د اقتصادي بد وضعیت د ژغورلو لپاره د افغانانو سره تعامل وکړي. افغانستان اسلامي امارت باید د شریع اصولو په چوکاټ کې له دنیا سره تعامل وکړي. دا هغه څه دي چې د دغه چیلنجونو مخنیوی کوی شي په بیرون کې، له بیرونی اړخه. او په داخلي ملک کې باید افغانستان اسلامي امارت د خپلو شته امکاناتو نه چې کوم موږ څه د زراعت په بخش کې لرو، څه د صنعت کې لرو، څه قانون لرو، له دنه باید ممکن اعظمي استفاده وکړي. په داخل د ملک کې پانګوالو ته سهولتونه برابر کړي، هغوی راوغواړي د پانګونې لپاره تشویق کړي، د انرژي ستونزې حل کړي، برق مسله، د ځمکې مسله ټکسونو کې ورسره همکاري وکړي. په ټوله کې باید داخلي سرمایه گذاران دې ته واسول شي، په داخل د ملک کې راشي، سرمایه گذاري وکړي چې له یو طرف نه به ملک داخل د ملک کې تولیدات زمینه برابره شوي، له بل طرف نه به استخدام سطح لوړه شوي. دا مسله مهمه ده. دې تر څنګ په داخل د ملک کې باید کار اهل کار ته وسپارل شي، د متخصصینو نه ممکن اعظمي استفاده وشي. هغه مغزي فرار چې په تیر یو کال کې شتون درلود او اوس هم لا دوام لري، افغانستان اسلامي امارت باید دوی ته زمینه برابره کړي چې په داخل د ملک کې پاتې شي. هغه خلک چې د ملک نه بیرون تللي دي او هغه د مونږ کدرونه دي، هغه بیرته راوغوښتل شي، له هغوی نه استفاده وشي په دې ملک کې. دا هغه مسایل دي چې اوس دم ګړی افغانستان اسلامي امارت په لاس کې لري او څه پې کار کړی او څه لا کار کولو ته ضرورت ده چې ورته وشي. د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت چې ما مخکې عرض درلود چې نړیوال باید ورسره تعامل وکړي، یو مهمه مسله د سوداګرۍ مسله ده چې موږ اوس له دنیا او له همسایه هیوادونو سره او په ټوله دنیا سره سوداګري له ستونزو سره ده، ځکه چې افغانستان نړیوال بانکی ګارانټي نه لري، بانکی سیستم د افغانستان له نړۍ سره فالج ده، دا په ټپه ودرېدلې ده، پر راکړه ورکړه کې موږ ستونزو مشکلاتو سره یو. نو دا باید بیرته ورغېږي، فعال شي، نړیوال د افغانستان مالی سیستم په رغونه کې همکاري وکړي. د دې ټولو خبرو هغه اصلي منشأ بیرته دې ته راګرځي، کچیرته د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل نه کوي او نړیوال افغانستان د دغه ارزښتونو په لرلو سره، چې هر هیواد ځانته ارزښتونه لري او موږ خپل شرعي ارزښتونه لرو، دا د افغانستان نه پیژني، نو افغانستان به له ډېرو بدو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان شي، چې د دې پایلې بیا نه یوازې افغانستان متاثره کولی شي، بلکې همسایه هیوادونه او ټوله دنیا به له دغه بد اقتصادي حالت او د بدو عواقبو هم به مسؤلیت دوی په غاړه وي او هم به دا تاثیرات په دوی باندې پریوزي. نو ښه مسله دا ده چې د دغو چیلنجونو د رفع کولو لپاره نړیوال افغانستان سره، د افغانستان د شته نظام سره لاس یو کړي، تر څو یو طرف نه د افغانستان خلک هوسا شوي اوسېږي، یو باثباته نظام ولري، خلک له مجبوریتونو نه خلاص شي، مهاجرتونو نه خلاص شي، او له بل طرفه دنیا یا نړۍ د افغانستان د راتلونکي بد اقتصادي او سیاسي او اجتماعي وضعیت نه هم له مسؤلیت خلاص شي او هم له راتلونکي عواقبونه ځان په امان کې ساتلی وشي.
ښاغلی نصری صاحب، کچیرې نړیوال له افغانستان سره مرستې کوي او بلا شکه چې افغانان دغو مرستو ته اړتیا لري، نو ستاسو له انده دا مرستې باید کوم ډول وي او کومې مرستې له افغانستان سره له افغانانو سره ترسره شي؟
دا چې د نړیوال د افغانستان سره کوم ډول مرستې وکړي، ګوري موږ دوه ډوله مرستو ته ضرورت لرو، فعلاً دمګړی افغانستان اسلامي امارت او خلک یې دوه ډوله مرستو. یو هغه عجلي مرستې دي چې د خوراک غذایي موادو په شکل، د تامیناتو په شکل، دوی ته د اولی صحي خدماتو ورکړه، دا هغه څه دي چې په دمګړۍ کې په عجله کې په کار دي او دا باید نړیوال مرستې وکړي. دویم مهمه مسله دا ده چې د نړیوال باید افغانستان سره د بنسټیزو پروژو په رغونه کې مرسته وکړي، چې افغانستان د یو باثباته اقتصاد او خودکفا هیواد په توګه په راتلونکي کې خپل ځان وویني. دا دوه ډوله مرستې دي. وا د نړیوالو مرستې باید افغانستان ته چې راځي، خصوصا هغه مرستې چې هغه بنسټیزې دي، هغه د افغانستان حکومت د یو کاري پلان په اساس له هغه نه باید استفاده وشي، او کاری پلان باید د ضرورتونو په اساس جوړ شوی اوسي، چې په افغانستان کې اولویتونه څه دي، موږ کوم بنسټیزو پروژو ته ضرورت لرو، او دغه بنسټیزي پروژې په څومره وخت کې تطبیقیږي او څومره فند ته ضرورت لري. نړیوال باید په دغه برخه کې د افغانستان حکومت سره کومک وکړي، تر څو په راتلونکي کې نړیوال هم د دوامدار مرستو نه خلاص شي اوسي، او په افغانستان کې یو باثباته اقتصاد او باثباته نظام رامنځته شوی چې دنیا له دې تشویش هم خلاص اوسي، چې افغانستان له بد اقتصادي ناورین سره ده مخامخ ده، خلک له لګي سره مخ دي، او یاده هم چې سیاسي ثبات پکې نشته. نو دا یو همه شموله مسؤلیت ده د ټولو چې باید پکې همرازه اوسي کې او همغه کې اوسي، او نړیوال باید په دې دوه برخو کې موږ سره په صادقانه ډول سره مرسته وکړي.
روت سپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوم. لمامول سره سم اول به د تهران او کوخ و نو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننې کڼې کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکي چې د ایشیانو د هرات پر جماعت باندې په یو ترهګریزه حمله سره 30 کسان ووژل او له 80 زیات کسان ژوبل کړل. په افغانستان کې د طالبانو د امارت اسلامي تر تسلط لاندې د داعش د غړیو د ځان ښودلو بهیر دوام لري چې په یو تازه جنایت کې د هرات ولایت د یو جماعت لمونځ ګزارو په نښه کولو سره د یوې بلې څاروي ډوله ترهګري حملې په ترسره کولو سره طالبان متقاعد کړي چې د دوی ادعاوې سمې نه دي چې داعش په افغانستان کې کمزوره شوی دی. د افغانستان په هرات ولایت د گزارګا د جامع جماعت په 14 کې چې 30 وژل شوي او 80 کسان ژوبل شوي د لمونځ گزارو سربیره د جماعت خطیب مجیب الرحمن انصاری له 1400 سره یو ځای هم ووژل شو. دغه بم چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د جمعې لمانځه له ترسره کېدا سره په یو وخت شوې ده. مولوي انصاري د طالبانو د حکومت لکلکو ملاتړو دیني عالمان وو او څه موده مخکې یې په یوه غونډه کې ویلي وو چې که څوک د اوسني نظام یعنی طالبانو حکومت په مخالفت کې یو ډیر کوچنی حرکت هم وکړي باید سر یې ووهل شي. عزیزانو په دې اړه د ایران د خارجه وزارت ویاندور ناصر کنعانی د دغه ترهګری حملې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت د ویلو په ترڅ کې د ژوبلو کسانو لپاره د عاجل شفا دعا هم وکړه. ښاغلی ناصر کنعانی په افغانستان کې د ترهګرو حملو په دوام کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت به د ترهګری لاسپیرخ کارندې تاوتریخوالی افراط پالنې او ترهګری سره په مبارزه کې له افغانستان او د هغه له مظلوم ملت سره په څنګ کې ولاړ دی او دغه پیشه پاک لکه غندي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ لیکي په یمن کې د موش کولای شو معجزې تر عنوان لاندې یو خبري مطلب لیکلی چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. دغه ورسپانه لیکي چې د یمن انقلابیانو د جنگ ساز و سامانونو په تر ټولو لوی پرید او رسمي گذشت په ترسره کولو سره خپل قدرت او توانمنۍ امریکا او سعودي عربستان ته ور وښودل. یمنیانو د انساني ضد بندیزونو په ډیرو سختو حالاتو او شرایطو کې وتوانېدل چې ډیر لوی پوځي رسمي گذشت نندارې ته وړاندې کړي. د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد د یمن په شاوخوا اوبو کې په هر سیمه کې د حمله کولو پر توان ټینګار وکړ. هغه د وعده آخرت د پوځي رسمي گذشت په وخت چې د یمن د حل هدیده په 15 سیمه کې وشو په یمن باندې تیرې کوونکو هیوادونو ته وویل. هغه شی چې د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ لپاره خطرناک دی د تاسو څاروي ډوله اقدامات او د یمن د خلکو لپاره د درد او کړاو رامنځته کول دي. د غرض د یمن د انصار الله غورځنګ مشر هم عبدالملک بدرالدین الحوثی هم د وسلوالو ځواکونو د رسمي گذشت په مناسبت په خپل وینا کې په دې خبرې سره چې یمن د جنگ او د چمتووالي په تر ټولو لوړ حالت کې دی وویل. پوزی پرید د پوزی و سونو د زیاتولو لپاره د جدي فعالیت د دوام پیغام لري او د یمن پوز صادقانه او په ایمان سره د خپل و سونو د زیاتولو په حال کې دی. قدرمن اوریدونکو سمزو کابل خواته او د کابل د ځینو ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. په سر کې هم مسیر ورسپانه مسیر ورځپانه هم په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ادعا کوي چې د امریکا په بی پیلوټ برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل شوی او سرپرست حکومت هم پرې خبر دی. خو د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې دوی تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګوندې د امریکا په برید کې د ایمن الزواهری وژل شوی بی. نوموړی له تلونی بیوز سره په مرکه کې له امریکا او اسلامي امارات غوښتنه وکړه چې د دوهې هوکړه لیک عملي کړي. خلیلزاد په دې اندې چې له افغانستان سره د اړیکو د شکې دو یوازنۍ لاره د دوهې هوکړه لیک بشپړه عملي کول دی. نوموړی زیاتوي سرپرست حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره ځینې مسایل له هغې ډلې د نجونو ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته بیا کتنه وکړي. خلیزه د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره باید په خپلو وروستیو پریکړو په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانستلو بیا کتنه وکړي. او ملګری ملتونو اعلان کړی چې د قرقیزستان پخوانی ولسمشر میرمن روزا اوتو نبایوف په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یوناما مشر ټاکل شوی ده. نوموړی به د یوناما د پخوانی کاناډایي مشر دیبورا لاینز ځایناستی کیږي. میرمن روزا په ډیپلوماسۍ، ټولنیز ښکیلتیا او نړیوالو همکاریو کې 15 کلنه مسلکي کاري تجربه لري. هغې په 2010 میلادي کال کې د قرقیزستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. عزیزانو، دا هم د کابل سپوږمۍ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایټ کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو له امله افغانستان ته د خوراکي توکو لیږدول ستونزمن کړي دي. په افغانستان کې له تیرو څو ورځو سختو سیلابونو له امله شاوخوا 1200 کسان مړه، 200 ټپیان او په سلګونو زره خلک زیانمن کړي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر سړکونه ویجاړ او لویې لارې تړل شوې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام سیمه ییز مشر کریس کای ویلي چې دوی افغانستان ته ډیری خوراکي توکي د کراچۍ بندر له لارې لیږدوي. هغه زیاته کړه چې د کراچۍ او کویټې ترمنځ د لویې لارې ډیری برخه د سیلابونو له امله زیانمن شوي او په ځینو سیمو کې اوس هم لویه لاره په سیلابونو کې ډوبه شوې ده. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانانو ته باید روښانه شي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد له لارې افغانستان ته راځي. نوموړی وایي چې ښایي د الوتکې په قطر کې له امریکایي اډې الوزي او د پاکستان له لارې افغانستان ته راځي. خو په ورته مهال یې څرګنده کړه چې تاجکستان د فرخار ایرویز په نوم یوه پخوانۍ اډه امریکا ته ورکړې ده چې د آمو سیند په 3 کیلومتره کې د تاجکستان په خاوره کې موقعیت لري. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. لا انګریز استعمار سره د مبارزې ملي ورځ د تیرند پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ل انګریز استعمار سره د ملي مبارزې په مناسبت او د شهید دلواری د شهادت د کلیز په مناسبت ل یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې تر پای را سره د ملتیا فرصت ولرئ.
خواږو دوستانو، د 1249 هجری لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې په 12مه نیټه له انګریز استعمار سره په مبارزې کې، یعنی په لومړي نړیوال جنگ کې د انګریز استعمارګر او تیریګرو پوځیانو پر ضد د ایران په بوشهر او تنگستان سیمو کې د ایران د جنوب د پاڅون رهبر او یو آزادې غواړې مبارز رئیس علي دلواری په میړنتوب سره مبارزه وکړه او د شهادت خوږ خوند یې وڅکه. د لومړي نړیوال جنگ په پیل کې د روسیې قواوې له شمال او د انګریز پوځ له جنوب پر ایران باندې یرغل وکړ او د انګلستان جنگي بیړۍ په بوشهر کې دیره شوې. البته هغه نیوګر پوځ چې د بوشهر او د شاوخوا سواحلو د نیولو نیت یې درلود د دغه ښار دولس لک لک مقاومت سره مخامخ شول. انګلستان د 1900 میلادي کال د تړون له وخت راهیسې ایران جنوب خپله ونډه بلله. په 1915 میلادي کال کې چې دنیا په لومړي نړیوال جنگ کې ښکېله وه، نړیوال حالات مناسب وګڼل او د ایران د جنوب سیمه یې لاندې کړه. له دغو پوځي عملیاتو د انګلستان هدف د جرمني په شمول د سیالانو د نفوذ مخنیوی، همداراز د جنوب د قبایلو ځپل او فارس خلیج ته لاسرسی و. انګلستان خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره د 1915 میلادي کال په مارچ میاشت کې له تنګستانیانو سره په بوشهر کې د جرمني د کنسلګرۍ په ارتباط په پلمه او د انګلستان پر ضد دوی په لمسونې سره د ایران دغه ټاټوبې ونیوه.
د انګریزانو دغه څیژ او سپیره چلند د سیمې د یوه نامتو عالم آیت الله سید عبدالله بلادي له نظره پټ پاتې نه شو او هغه راپورته شو چې له انګریزانو سره مبارزې او مخالفت جارچی شي. هغه د خپل مبارزې د اغیر شندنې لپاره له رئیس علي دلواری سره ځانګړې اړیکې ټینګې کړې او له هغه سره یې د انګلستان پر ضد په خوځښتونو سره مرسته وکړه. د آیت الله بلادي کور د انګریز استعمار سره د مبارزې مرکز شو او دوی له انګریز پراختیا غواړو سره د مقابلې لپاره د انګلستان د شیانو د پیر پلور پر بایکاټولو سربیره د دوی پر ضد د جهاد اعلان هم وکړ. د رئیس علي دلواری په مشیر تنگستانیانو په ټکونکو حملو کې پر انګریزانو سخت گزارونه وکړل او ډیر تاوانونه یې ور اړول، چې په دغو حملو کې د دلواری دوه لوړ رتبه انګریز افسران سره د یو لسو هندي عسکرو په ټکه ووژل. دغه بریالیتوب ډیر ارزښت درلود ځکه له انګریزانو یې د خلکو ویره کمه کړه او سبب شو چې د ایران د خلکو په ذهنونو کې د تیرېګر دښمن دغه دباو او ویره ختمه شي. دلواری بالاخره د 1249 هجری لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې په 12مه نیټه په بوشهر کې له انګریز تیرېګرو پوځیانو سره په نښته کې په 23 کلنۍ کې شهید شو. هغه باید د انګریز استعمار په مقابل کې د ایران د جنوب د مقاومت غورزنګ یو لوی سردار او د استعمار پر ضد مقاومت یو نامتو بیلګه وبلل شو. د شهید دلواری د مقاومت او مهرنتوب او د استعمارګرو او د تیرېګرو دښمنانو په مقابل کې د ایران د جنوب د خلکو د شجاعت او پاڅون په ویاړ د غورز له انګریز استعمار سره د مبارزې د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده.
خواګور دنکو په ایران کې د انګریزانو د شتون مخینه او تاریخ د صفویانو پړاو ته ورګرځي. په دغه پړاو کې که څه هم انګلستان د کارنده سمندري ځواک د نه درلودلو په دلیل له پرتګالیانو سره د مقابلې توان نه درلود، خو دا خبره سبب نه شوه چې انګریزان له ایران لاس واخلي، ځکه چې د ایران ډیر زیات ظرفیتونه او په سیمه کې د هیواد ډیر ستراتیژیک موقعیت دوی دې ته مجبور کړل څو له بلې لارې په ایران کې نفوذ وکړي. د ایران د کاجار د لړۍ د تاسیس په هماغه لومړیو کې انګریزانو په ایران کې د فعالیت لپاره دوه چند انګیزه پیدا کړه. په دغه پړاو کې انګریزانو په اجنډا کې د ایران د ټولنې په باب پراخې مطالعې ورځای شوې چې جان ملکوم یې په پیل کې ټاکونکی رول درلود او وروسته نورو انګریز مامورانو هغه بشپړ کړ. جان ملکوم یو پوځي ډیپلوماټ و چې له 1300 تر 1310 میلادی کال پورې په کلونو کې درې ځله د انګریز حکومت د مامور په توګه ایران ته راغلی دی. د ایران او د روسیې د جنګونو د پیلېدا له هماغه لومړي پړاوه د پهلوي پړاو پورې انګریزانو په ایران کې یو بالقوه او بالفعلي رول ولوباوه. د ګاچار بچهانو په پړاو کې په ایران کې د انګلستان بهرنی سیاست د څو اساسي مولپو تر اغیز لاندې و. انګلستان په هندوستان کې د خپلو ګټو پر اساس له هر یوې حربي او راودې ګټه پورته کړه. له دې کبله د هندوستان د دروازې په توګه ایران د انګریزانو د نظر وړ وګرځېده. په حقیقت کې په ایران سلطه پر هند د سلطې د دوام او د برېټانیا له مستعمرې یا ښکېلاکمنې څخه د روسیې د لرې ساتلو سبب وه. په همدې سبب انګلستان هم یو نیم خپلواک او کمزور ایران غوښته. له ایرانه د افغانستان د بیلولو لپاره کوشش، له ځایي قوانینو څخه ملاتړ، په ختیځ کې د ایران په سرحدي کرښو کې بیا بیا بدلون راوستل، په پارس خلیج بېقید او شرطه سلطه د کشتۍ چلونې، د شاهنشاهي بانک د تاسیس، ټیلیګراف او کیپیټلیشن په څیر د انحصاري امتیازونو اخیستل په ایران کې د انګریز استعمارانو نور اقدامات وو.
قدرمنو اوریدونکو، انګلستان همداراز په دوهم نړیوال جنگ کې د ایران د نیواک یو اصلي پلانونکې حسابېږي. ایران په دوهم نړیوال جنگ کې د لومړي نړیوال جنگ په شان بې پلوي توپ اعلان کړ، خو د جرمني د نفوذ په پلمه بیا هم ور باندې یرغل وشو او نیول وشو. د انګلستان د وخت لومړي وزیر وینسټین چرچیل په خپلو خاطرو کې د غچارې تر ټولو مهم علت داسې بیان کړی دی. هغه وایي له روسیې سره د تماس د نیولو لپاره د ایران له لارې یوه ارتباطي لاره ډیره زیاته مهمه وه، ځکه له یوه پلوه شوروي ته د جنگي وسلو او سازو سامانونو د لیږدلو لپاره د شمالي منجمد سمندر لا ډیره سخته وه، او له بل پلوه باید موږ د احتمالي ضروري امکاناتو لپاره ځان تیارولی. د ایران د تیلو څاګان په جنگ کې یو مهم عامل حسابېږي. موږ د دې لپاره چې له روسانو سره تماس پیدا کړو او ورسره نږدې اړیکې ټینګې کړو، نو وړاندیز مو کړی چې په ایران کې سره ګډ عملیات پیل کړو. د انګریزانو یو بل دخالت چې هم هغه شان د ایران د خلکو په ذهن کې باقی پاتې دی، د 1320 مارسکال د زمري د میاشتې په 28 نیټه د محمد مصدق د حکومت پر ضد د کودتا پلانول او اجرا کول دي. انګریزانو له امریکا سره په ملګرتیا او همداراز د ایران تیلو ته د بیرته لاسرسی په هیله سره دغه کودتا پلان کړی او د امریکا په مستقیم مرسته سره یې اجرایی کړه. له دغې کودتا وروسته د ایران په تاریخ کې یو داسې دوران پیل شو چې تر 15 کلونو پورې دوام درلود. په دغه پړاو کې انګلستان سوکه سوکه څنګ ته شو او خپل ځای امریکا ته وسپاره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د انګلستان د لاسوهنو مخینه ښایي چې دغه هیواد په خپل استعماري سیاست کې زیاتره د خلکو، هیوادونو، رهبران، مذهبي او سیاسي بهیرونو ترمیان د اختلافاتو د رامنځته کولو له لارې او همداراز له مذهبي پیرکو، قومي او توکمیزو اختلافاتو استفاده کړې ده او د سیاست هغه اصطلاح یعنی تفرقه واچوه او حکومت وکړی د ایران په شمول په نورو هیوادونو کې خپل د کار لومړیتوب وګرځوه. په همدې اساس د ایران د خلکو په ذهن کې د انګریزانو د اقداماتو هدفونو په نسبت منفي فکر هم بڼه غوره کړې ده چې سبب کیږي په هر یوې دسیسې کې تر پردیشاته د دوی رول ولټوي. له 2001 میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې کلونو کې د انګلستان د هغه وخت خارجه وزیر جیک سټرا په خپل لیکل شوي کار د انګریزانو کار دی کې په ایرانیانو کې دود شوی همدغه تفکر چې انګلستان د ایران پر ضد په هرې دسیسې کې لاس لري اشاره کړې ده. کار د انګریزانو کار دی، ولې ایران پر موږ بې اعتماده دی نومي کتاب هغه کتاب دی چې عنوان یې ایرانیو مخاطبانو لپاره د ایراج پزیک شاد لیکلی شوي د ایجان نیپولین نومي ناول او د هغه سیریال یادونه کوي چې د دغه ناول پر اساس نصیر تقوی جوړ کړی دی، ځکه چې کار د انګریزانو کار دی د دین جان نیپولین یو تکیه کلام او هغه و چې هر څه د انګریزانو کار بله.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د رئیس علي دلواري د شهادت کلیزه چې له انګریز استعمار سره د مبارزې ملي ورځ نومول شوې ده، د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې ختمیږي. نو حاضر د مو ژم ستاسو له حضور اجازه واړو.
لملتیا مو ډیره ډیره مننه.